وی ای ډیو د دې مخامنې خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی. پاکستان کې د سیاسي بحران غځیدل د عمران خان د گرفتار کېدونه اوس په شاشه شوې دي. عمران خان د وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویلي د هغه د نیولو په اړه چې سر روان دي زمواري د پوز مشر دی. د پاکستان د پوز سرلخر جنرال عاصم منیر جنوبی وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د پوځي پوستو دوره کړې او عزم یې څرګند کړی چې ترهګري به ختموي. بل اړخ ته ځایي خلکو ویلي چې په خپلو سیمو کې نور جنګونه نشي زغملی. د شهباز شریف وفاقي حکومت د نهم او لسم جماعت دپاره د یو قومي نصاب په لړ کې د بدلون د وړاندیزونو غوښتنې کړې دي، مګر څېړونکي وایي د نصاب په هکله مرکزي حکومت د آئین سرغړونه کوي او په نصاب باندې د صوبو د سوري حق تروړي. او په ترکیه کې آینده عمومي انتخابات د صدر رجب طیب اردوان لپاره یو ستر چیلنج مخې ته راوړی دی. د غستر رقیب قلیچدار اوغلو په سرویګانو کې د اردوان نه وړاندې ګڼل شوی دی. نور رپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. السلام علیکم، ستړي مشه په خیر راغلی د وی ډیوا دروانو چارو دی پرونه کې زفوات لامی ستاسو قربایم. وخت شوی دی په خبر کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه هلی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو افچه. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری کوخخونه ساړه شوی او د لاهور های کورټ چارواکو ته حکم کړی چې تر سبا لس بجو پورې دی د عمران خان د نیولو لپاره څګامونه نه اخلي. خود عمران خان د گرفتاری کوششونو د پاکستان د بد اقتصاد ترڅنګ سیاسي حالات نور هم کړکیچن کړی دي. په خپل عمران خان د وایس اف امریکا سره په مرکه کې د پوز مشر د روانو حالاتو ذمہوار ګرځولې دي. په یاده تازه جزئیات د واکمن چالوان په دې رپورت واوري.
دا په لاهور ښار کې د عمران خان کور او هغه تاثیر مسمی دي. د هغه پلویان د پرونه راهسي د پولیسو مخې ته ولاړ دي او نه غواړي چې عمران خان ونیول شي. عمران خان د پاکستان عدالتونو ته د یو شمیر مقدمو لپاره پکار دي.
نن دې د مګي پرنګ په خپل کور کې پټ شوی دی، خو مونږ بیرو باسو، مونږ به دې نن گرفتارو او عدالت ته به وړاندې کوو،
لیکن آج اس کو انشاءاللہ تعالی نکالیں گے، اس کو آج اس کو گرفتار جو ہے وہ کریں گے اور عدالت میں پیش کریں گے.
پیو قضیہ کی یو خواست کون کی عدالت نا غختی چھے آیا ٹائرین وائٹ دا عمران خان لور دا دغی پختنی تا دا زواب لپارا عمران خان عدالت تا ندی ورغلی. عمران خان یاد پیغلا پر رسمی اسنادو کی دا لور پتوگا ندا خودلی. نوموړی په لندن کې د عمران خان د پخوانی میرمن جمایما گول سمیت او د هغې د زامنو سره اوسیږي. د عمران خان د نیولو اوسنی امر د توشخانه نه د توفو اغستلو په یو قضیه کې شوې دي.
زمونږ د کارکونانو او د تحریک انصاف د خلکو او د پورا عوامو دا تشویش دی چې که خدای مکدی عمران خان یو د دروغو کیس کې گرفتار کړلو نو داغه منیمم چې کم دی هیومیلیشن کې دی شي او میکسیمم داغه اساسینیشن کې دی شي.
د عمران خان سیاسي مخالفه او د مسلم لیگ نون مشره مریم نواز شریف د پولیسو په وړاندې د عمران خان پر رویه سخت نیوکه کوي. نوموړي پر لپسې په جلسو او ټویټونو کې لیکلي چې عمران خان قانون په لاس کې اغستې دی. عمران خان وایس اف امریکا ته پرون په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د هغه پر ضد د اوسني حکومت د تګلارې پر شا پوز ولاړ دی.
اوسنی حکومت په مکمل توګه په اسټابلیشمنت اړه لري، د هغوی د مرزنه بغیر سهم نشي کېدلی. د داسې حکومت چې په دې ملک کې هیڅ جړلې نشته، هیڅ قانوني حیثیت نه لري او نه اخلاقي اختیار لري. 80% خلک د بډ رشوتونو په تورونو کې په ضمانت دي. دوی د اسټابلیشمنت په وجه په اقتدار کې دي او د هغوی نه بغیر دوی یو ورځ هم نشي پاتې کېدی او د بدمرغه اسټابلیشمنت یو تن دی.
Especially for
the audience. For the army chief.
The post mashar de, haga faisle kai, haga chisawai, pahari amal kigi.
د عمران خان دغه بیان ته د پوز او حکومت لخوا سمدستي کوم جواب نه دی ویل شوی، خو عمران خان چې لدی واندې په پوز دغه ډول تورونه لګولي پوز یې رد کړي او د تھیری یوی مدینه د پاکستان پوز سو زل تکرار کړي چې پوز په سیاست کې لاسوهنه نه کوي، پوز دې د سیاست څخه لری وساتل شي.
لکه څنګه چې مو واوریدل د لاهور ښار په زمان پارک کې د عمران خان د کور نه بهر د هغه د پلویانو پولیس او رینجرز ترمنځ روانې شخړې د پاکستان میډیا په سرټکو کې ځای لري. پولیس غواړي چې بخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان د عدالت لخوا د جاری کړی شوی سور وارنټ د لارې گرفتار کړي. خو د هغه پلویان د گرفتاری د مخنیوي د پاره د تیر یو شواروز رئیس د پولیس او رینجرز سره په نخوتو کې ښکیل وو. قانون پوهان د ټولو ته او د عمل ته په څه سرګه ګوري، تفصیل یې د ډیوا خبريال عثمان خان وړاندې کوي.
دا یو شواروز راهسي عمران خان پلویان پولیس رینجرز د یو بل سره لاس او ګریوان دي. عمران خان د عدالت د حکم باوجود پولیس لا نیول نه ورکول غواړي او دا وړاندې نه په خپل پلویانو په زمان پارک کې د راغونډېدو غږ کړي دي. پولیس وايي د دوی سره د عمران خان د گرفتاری لپاره د عدالت نه جاری شوی ریډ وارنټ یا اخیری خبرداري دي. وکیل طارق افغان وايي عدالت ریډ وارنټ جاری کړي او د پولیس سره د عدالت د امر منلو نه علاوه بل کوم لار نشته دي.
لته په دې تیر هفته کې موږ قتل جسوسو زلا ورنټونه جاری شو، خو عمران خان دا غي ورنټونو احترام نکي، د عدالت دا غي فیصله احترام نکي. په کار خدا و چې د خلاف په ورنټ جاری شي چې د راشي عدالت کې پیشي، نو دا خیرني زلا کم ورنټ جاری شوی دی. دا غي مقصد دغه دی چې د اریسټ کې د 19 او د راولي عدالت ته پیش کې، ځکه چې قانون د ټولو لپاره برابر دی، که عمران خان دی که نواز شریف دی او که یو عام سټیزن دی د پاکستان.
رول اف لا د قانون د حاکمیت پاړه د عمران خان د لسیزو ویناګانی د هغه پلویانو او هم عام ولستا حفظ شوی دی. په ورستیو کې په اسلام آباد کې رول اف لا په نامه یو کانفرنس ته خپل وینا کې عمران خان په لزګونو زله د قانون د حکمرانۍ او رول اف لا ټکه لا خولې راوستلې وو.
جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے، جتنی مرضی آپ وسائل آپ دے دیں، میں نے وہاں خوشحالی نہیں دیکھی.
حکم وطن کے چید قانون حاکمیت نوی کہا گا وطن ہر سمر وسائل لری خوشحالی نشلی دلے.
وکیل بابر یوسفزی وایي د قانون د حکمرانۍ او رول اف لا معنی هم هغه چوکاټ دی چې پکې د یو ریاست قانوني اداري او هر وګړي د قانون یو شان تابع دی او قانون به د ټولو ته یو شان ګوري.
که د رول اف لا صحیح عمل درآمد کیږي، نو په کار دا و چې دی پرون اریسټ شوی او دی دغه کورټ ته سبا تاریخ ته قبل سبا تاریخ ته دی کې دی پرزنټ شوی، نو ادروایز خدا په کار دا. خو که دی ته سړی ګوري، نو لکه خپل اریسټ ډینای کول د یو لیډر د پاره په هیستری کې د دې مثال چرته نه ملایوي.
د عمران خان پر لپسې قانون ته برندېدل او قانوني عمل نتیخ کې د پاره اولس خطر ته مخامخ کول او عمل په سوشل میډیا هم د بحث توده موضوع ده. د عمران خان مخالفین د قانون د حکمرانۍ او د هغه د زړو او تکراری ویناګانو ویډیوز په پیغور کې خبروي. سیړونکي او خبریال شمس مومن په سوشل میډیا ولیکل قانون ته د تسلیمېدو نه د انکار سره د عمران خان د سیاسي لیډر په توګه او د قانون په حکمرانۍ باور ساتلو داوو باندې ډېری پښتنې راولاړې شوې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم خیر راغلی. د یو نوی رپورټر مخه په تیر کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې د خلکو د مرګونو په لحاظ پاکستان په ټوله نړۍ کې په دویم نمبر راغلی.
د دې رپورټ تر مخه پاکستان کې د ترغری د وجه په 2022 کال کې 643 کسان وژل شوی او په ترغری کې 30% زیاتوالی راغلی دی. پاکستان ولې د پترهګری باندې قابو راوستو کې ناکام شوی دی؟ په دې حق لسیډونکو وایي د پاکستان د ریاست ترجیحات بدل دي او د پارلمان چې د دستور تر مخه غوړه اداره ده د دې پر ځای مهمه فیصله او تګلاري پوس ټاکي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
په استرالیا کې د اقتصاد او امن انسټیټیوټ لخوا خور شوی د ګلوبل ټیرریزم انډیکس په کلنی رپورت کې ویل شوی دی پاکستان کې په تیر لسیزه کې کال په کال مرګ ژوبلې کچا تر ټولو زیاته وه او تر هغه لري په پیښو کې په ټول وژل شوی کسانو کې 55% پوځیان وو. څېړونکي وایي دلته پاکستان کې لا قانونه ګرځول شوی د دې طریقې طالبان سره د پخواني حکومت مذاکرات ښیي چې ریاست په تر هغه کابل او سعود پر ډېر سنجیده نه دی او بدمرغه پارلیمان پر ځای فیصله نور طاقتونه کوي.
ترخاګری او د دغه مخنیوي د ټول دای د ارمی پلاس کې مینلی د ټول د ارمی پلاس کې دی زمون سیاستدانان خو نواز شریف ته زرداری غدې عمران خان دی د خوده یو بل نه فارغيږي.
سحکال د جنوري په 13مه نیټه په پیښور پولیس لاینز باندې بریټ پس حکومت ټولګوندیز کانفرنس را بلل اعلان هم کړی وو. خو دوزره دا زندبل شوی دی. دا غشن په ترخکاری کابور وستو دا پارا پارلیمان چری گوند هم را بلل شوی و خو هم بیا او زندبل شوی. سرون که وی په ترخکاری کابور وستو پا حکلا یو واضح تکلار جوڑول دا پارلیمان کار دی. خو پارلیمانی غری هم خپل زمواری نپوره کبی.
پارلیمنٹ جو ہے ہمارے سپریم انسٹیٹیوٹ
پارلیمان دا دے ہے وا تر ٹول غورا ادارہ دا او دستور پارلیمانی غلو تا دا اختیار ور کوی چ ٹول فیصلے دے پخپلا اوکڑی او کس فیصلے دا پارلیمان نہ پپٹ کی گینو بای چ پارلیمان دا نورو اداروں نا د دے تپوس اوکڑی زکا چ پارلیمان دا ولس نمائندہ دا او کچرے پارلیمانی غلی زان بی اختیار گنی نو بیا دے داخل کو نہ وٹو نہ ہم نہ غواڑی.
سیرون کې وایي موجوده وخت پاکستان کې سیاسي او اقتصادي کړکېچ ډېر زیات دی او حکومت راغره پرشان مهم مسله په شا پرې خدا او خپل سیاسي ګټو لپاره مخالفین په نخښه کوي ځکه تر اوسه د ترخګر ډرو پرسید سکه سم عملیات او فیصله هم نه ده شوی ځکه چې دغه شان فیصلو لپاره پوز او حکومت باید چې په یو پانوي بل دا چې ترخګر باندې یوازې کابور وستو د لپاره پاکستان سره وسایل هم نشته.
نو پاکستان په دې پوزیشن کې ده معاشي تور باندې چې دغه ترخګرو هغه د مقابله دی هغه د اسلحه په صورت کې کمزور دی هغه په مالی لحاظ کې کمزور دی هغه د انفراسټرکچر په لحاظ کې هم کمزور دی. نو پاکستان هم نړۍ ته دا سترګې نیولې دي چې هغوی راشي او موږ سره په دې کې سکومک وکړي.
د نړیوال ادارو تر څنګ پاکستان کې هم د غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي دلته ترهګري سوا شوې ده او نږدې ورځو سنټر فار ریسرچ اینډ سیکورټي سټډیز په رپورټ کې ویلي شوی دي سږکال فروری په میاشت کې وسله وال ډلو لخوا بریدونو کې اضافه شوې ده او ټوله نظر داسې بریدونه خیبر پختونخوا صوبه کې شوې دي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
په سواد کې د ځایی خلکو په زراعتي ځمکو باندې د موټر وی د جوړېدو په خلاف په منګور ښار کې احتجاجي مظاهره وشوه. په دې مظاهره کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پلویانو او د بیلابیلو ادارو کارکونکو هم برخه اخیستې وه. ځایی قومي مشان وایي خلک د دې موټر وی د منسوبې خلاف نه دي مګر غواړي چې د زراعتي ځمکو پر ځای دي دا موټر وی د سواد سین په غاړه جوړ شي. نور جزئیات د فیاض ظفر پر رپورت کې.
د سوات موټر وی فیس 2 پازریز مکو جوړولو په ضد د سوات سرخند منګور کې احتجاجي غونډه وشوه چې په دې ځمکې مالکان سوات قومي جرګې پښتون تحفظ مومنټ او د بیلابیل سیاسي ګوندونو کارکنانو او ځایي مشرانو ګډون وکړو. د احتجاج یو ناکونکو وی چې هغوی د موټر وی یا ترقۍ مخالف نه دي. په حکومت چې په کومو ځمکو موټر وی جوړوي دا ټولې زرعي ځمکې دي او په دې کې د میوې باغونه هم دي او دا ټولې زرعي ځمکې او باغونه به ختم شي او حکومت دې د سړک د سوات د سیند په غاړه جوړ کړي چې زرعي ځمکې او باغونه خوندی پاتې شي.
البته موټر وی داسې غواړو چې ځمکې تاوانی نه کړي په داسې طریقه باندې لاړ شي چې زرعي ځمکې کم نه کم تاوانی کړي. په ایریګیشن هم یو نقشه جوړ کړی و، بیا کمشنر هم زمونږ سره منلی و، د سیند په غاړه دا موټر وای روان کړی و، موږ دا په نقشه جوړ. حکومت په کار ده چې د کمشنرونو په ځای باندې د خلکو ضرورت ته پام وکړي.
وای نه کوم کو په توتانو باندې کې د حکومت لاړه د خلکو په کورونو ازمکو باندې د سیکشن فور لګولو یا د کورونو ازمکې سرکاري کولو هم قندنه وکړه، او ویل چې حکومت یې انتظامی دی دا سیکشن فور واپس واخلي. دوی وایي چې سوات کې زری ځمکه کمه ده، آبادی زیاده ده.
په سوات کې د ځمکو اول نه هم کمی وه، د سوات آبادی زیاته ده، رقبه یې کمه ده. بیا د سیکشن فور په نامه باندې دوی ځمکه ونیول چې نور یې هم سوات سره وړوکي. بیا دوی په زریز مکو باندې د پاسه موټروی روانه ده. اوس خلک وایي چې موټروی د جوړ شي موږ یې پاک کیو، خو البته په زریز مکو د پاسه ما جوړوي بل متبادل لار خپل کړي.
د سوات مرستیال ډیپټی کمشنر سویل خان دوی ته وی چې د دې لپاره کمیټه جوړ شوې ده، او انتظامی کوشش کوي زیاتې زریز مکې وبغونه بچلی شي. او ریدونکو ته یاد کړم چې تیر صبح حکومت د چکدرې نه د رخصتي پوره پورې د سواد موټر وے فیس ٹو منظوری کړی دا چیکار پہ روان دے دی اچھا کلومیٹر سڑک کی با پسین بانے لپاسا ات بولنا او لس انٹرچینج جوڑولی شی، او پدی وان با ودیس اربا روپے خرچ راضی. فیاض ظفر، وائس آف امریکہ، دیوا سواد.
تاسو د وی ای ډی خبرونه ګوري او اوري. د شهباز شریف وفاقي حکومت د تعلیم ماهرینو، والدینو، استادانو او طالب علمانو نه د مارچ میاشتې تر دیرشمې پورې د نهم او لسم جماعت د پاره د یو قانوني نصاب په لړ کې وړاندیزونه غوښتي دي. څېړونکي وایي د نصاب په اړه مرکزي حکومت د آئین سرغړونه کوي او په نصاب باندې د صوبو دستوري حق تروړي. نور تفصیل پی خبر نه د ډیوا د همکارانو حمید الله او عثمان خان په دې ریپورت کې واوري.
هر یو قوم د ماشومان خپل خپل لوبي وي.
د یو کمی نصاب پیل د عمران خان حکومت په کال 2023 کې کړو. پړمبنو دوه مرحلو کې اول د لمبنی جماعت نه تر پنځم، او بیا په دویمه مرحله کې د پنځم جماعت نه تر اتم جماعت پورې یو کمی نصاب پلان دی په ټول هیواد کې مارکی شوی دی. خود پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په خپل جغرافیایي حدونو کې د زده کړو معیارات ټاکل او نصاب جوړول د آئین د لاندې د صوبو اختیار دی.
چې بجای دغه چې فیډریشن وساتي، دوی یو مضبوط مرکز ساتل غواړي، او مضبوط مرکز د پاره دوی هغه هر حل ځل کهی کوي چې په هغه طریقې سره دوی هغه ساتي. دې د پاره دوی هغه چې کوم دی تعلیم شو، او خاص کر کریکلم شو، نصاب شو، تا کله هم خپل لاس نه وباسل غواړي نه. اتلسم ترمیم کې ډیر صفا صفا دا ټول شونه اوس موجود دي چې دا صوبایي حکومت ته بدل شوی دي.
څېړونکي وایي د سند صوبې لخوا د یو قانوني نصاب نه منلو سره د نصاب حیثیت کمی نه پاتې کیږي، او دا نصابونه یوازې درې صوبې مني. په دې آئینی سرغړونه او د صوبو د اختیار تروړلو په حق لا د یو بل سره مشت غریوان عمران خان او شهباز شریف حکومتونه سرنګا به اختلاف روان دي. تعلیم پوها پروفیسر ډاکټر فیض الله جان وایي
او چې اوس د شهباز شریف حکومت هم دا کار کوي، نو دې مطلب داري چې دا پالیسي د دې حکومتونو نه ده، دا پالیسي د پاکستانی د اسټابلیشمنت ده. خبر راسې ده چې یو هو اتلسم ترمیم کې دا خبره په واضح توګه شوې ده چې تعلیم چې کوم دی ایجوکیشن، دا اوس د صوبو اختیار کې دی. نو دا غي مطلب دا دی چې هر صوبه با د خپل سکولونو او کالجونو د پاره په خپل یو نصاب جوړي.
ودلی سیاستمدار فرحت الله بابر د تعلیم د مرکزی حکومت د وزارت لخوا د تجاویز او د غختونو په حق لا پر ټوټر الیکل نصاب یوازې د صبح اختیار دی. سړون کی وای د یو نصاب تعلیم سره د حکومت خپل ټاکل شو اهدافونو تر لاسه کولو خبره بے ضایع ذکر دا چې اول په هیواد کې د 2 ملیون نه زیات ماشومان سکولونو ته راوستل، د جنکو د تعلیم پر حدودو چلن ختمول، په سکولونو کې زیاتوالی او پښتو کې سہولیات ورکول، او د تعلیم په لار کې تر ټولو لوی خنډ غربت ختمول پکار وا چې د نصاب نه وړاندې د حکومت په ترجیحاتو کې وي. سړون کی دا هم وایي چې یو نصاب تعلیم د والدینو خپل ماشوم ته د خپل خوښې تعلیم ورکولو حق هم تروړي. دا حق د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوالو کنوینشن 13 ماده په نړۍ کې تمام والدینو ته ورکوي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنه کېدو نه پس د غیواد د خځو او جنکو د ژوند بنیادی حقونه د پخو لاندې شوې دي. دا چې په افغان میرمن او جنکو باندې څه تیریږي، په دې باندې د پاکستان د پښتنو سیاسي او مدني فعالان هم فکرمند دي. د په دې اړه باندې نور تفصیل د پیښور نه د ساجیا قاسم شاه او هاشم علي په ریپورت کې لیدلې او اوریدلې شي.
په افغانستان کې کال 2002 نه مخکې د طالبانو تیر واکمنه او د کال 2021 د اگست میاشتې نه افغانستان باندې قبضه ترمنځ کلونو کې افغان خزو او جنکو د تعلیم، کار، روزګار او عام ژوند کې کومي ازادۍ او حقوقونه لرل، دغه ټول پرمختګ بیا په شاشوي او د خزو حقوقونه د خپل لاندې شوي. دغه هرڅه د پولي په دیخوا پاکستان کې د خیبر پختونخوا په سیمه کې پښتني خزي هم فکرمند کړي. پارلمان په خوانی غړي او سیاستمدار جمیله ګیلانی هم فکر کوي د انتها پسندو دغه قسمه د خزو خلاف سوچ مثال دی او مرس په شانته دی چې دلته هم خوري دی شي.
نه ته د لاهور خزي بچکی دی شي او نه د کراچي دا شي چې دی د لکه د بیماری غونډه خوريږي. نو د پر هم یو आवाज وشتولو ضرورت دی چې د افغانستان کې سکیږي هغه په مونږ را روان دي. مونږ یو غټه وجدام د چمدا اید پر خبره کو چې دغه حالات سبا په مونږ باندې بلکې تقریبا راغلی دي. دلته هم هغه کیسه شروع دي، بلا بدملی دا بلا مسلې دي.
سشل کاله پس افغانستان کې واک اغستون پس طالبانو د جنکو تعلیم، د خزو کار، روزګار، تردا چې لباس او کول نه بهر د نارینه بغیر وتلو او لري سفر کولو باندې هم بندیزونه لګولې دي. یو پښتنه سیاسي فعال په لوشا عباس دغه قسمه بندیزونه غند نه کوي. دا غي په نظر کې په پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې د خزو او د جنکو ژوندونه او حقوقونه هم د دغه قسمه سوچ د لاسه خطر کې دي. په کار ده هر ځای د داسې قسمه سوچ او بندیزونه پر ضد اواز د هر ځای نه راپورته شي.
خدای مکامون نن د خپل خیانو د پاره التا اواز پورته نکو، نو سبا دا وخت په موږ راتلی شي او زموږ پړونو کې یاره دا چې یو وخت دا ستیر شویم دي چې دلتم ډیرو حقونو په مالی شوی دا زموږ یو وخت دا ستیر شوی دي په ډیر نږدې وخت کې چې موږ کتی شو یادول شو هغه وخت چې زموږ په پښتونخوا په سیمو کې د بچو په تعلیمونو په بندیزونو دا سي اواز و پورته کې دي چولېږي. یا که خدای مکه موږ اوس اوازونه پورته نکړو سبا بیا دا وخت په موږ راتلی شي.
افغانستان کې د خزو او جنکو باندې لګیدلې بندیزونو پر ضد خیبر پښتونخوا کې هم خزي فکرمند دي چې دغه قسمه د حکومت سرغړونو پر ضد کې اوازونه راپورته نشو، نو کې دي شي دغه بد وخت دلته هم راشي او په کار ده چې داسې ونشي او په وخت داسې قسمه سوچ مخاوني ولې شي. او په افغانستان کې د خزو د حکومت دغه سرغړونو پر ضد پاکستان کې هم اوازونه راپورته شي. کیمرمن هاشم علي سره سادیا کاسب شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
سپوږمۍ اکبرزی چې د خزو د حقونو فعال ده او عدالت په واشنگتن کې د وایټل وایسز ادارې سره د پروګرامونو همغږي کوون کده، پر نړیوال ټولنې او د امریکا پر ادارې باندې غږ کوي چې د افغان خزو ملاتړ وکړي، د طالبانو په مشانو د بندیزونه ولګوي او حکومت یې پر رسمیت ونه پیژني. اغلی اکبرزی د وی وی ډیو د همکارې منزه شهید سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې واکمنو طالبانو د خزو په وړاندې د جنسیت په بنیاد تر ټولو ناوړه تفریقی پالیسی خپل کړې ده. پام وکړئ دې مرکه ته.
وی آر فیسینګ سوشل پولیټیکل
cultural existential debt in Afghanistan. We are dead in Afghanistan.
Sedimashi has pojme ek parzai tasu tu raze wrandi hada malguru milatuno patsande ki yawa wanda shwa de wanda ki tasu yawena ham de pandita dalalo das tasu ukhtani tsawi de yawan mirmani patuga au tasu sawi ni wade pandita
سلامونه منځه جانې ډیره زیاته مننه په هغې غونډه کې ما غوښتل د افغانو مېرمنو غږ پورته کړم د نجونو غږ پورته کړم او نړیوالو ته په خاصه توګه باندې څوک چې د افغانستان په اوسني وضعیت کې لاس لري هغوی ته ووایم چې د افغانو مېرمنو او د نجونو وضعیت په افغانستان کې نن ورځ ډیر بد دی هغوی له خپلو ټولو حقونو نه محرومه پاتې دي هغوی ته هیڅ نوه حق هیڅ نوه ازادي نه ده ورکړل شوې دا پر دې حال چې د طالبانو د مشرانو خپل لونه په بیرون مملکتو کې له افغانستان نه بیرون خپل زده کړې تر سره کوي خپل هغه ټول انساني بنیادي اسلامي بشري حقونه چې دي هغه ته لاسرسی لري نو ما غوښته چې په غونډه کې هغو خلکو ته ووایم چې دا ځل که تاسو د افغانستان په حکله باندې کوم تصمیم نیسئ کومه پرېکړه کوئ پام مو ویسئ افغان مېرمنې باید خپله پکې حضور ولري په هر میز باندې چې تاسو د مذاکراتو تاسو د خبرو اترو لپاره له طالبانو سره کینئ په هغه میز باندې باید افغانه مېرمنه خپل حضور ولري خپل استازیتوب وکړي نه دا چې د 2001 کال په څیر باندې هغوی د توجیه په ډول باندې وکارولي او په افغانستان کې داسې ویل دي جورج بوش میرمن لورا بوش په خپل ریډیو براډکاست کې په خپل ویل چې کوم ځپنه چې د افغان مېرمنو په افغانستان کې روانه ده موږ نه غواړو چې هغه ټولې دنیا ته سرایت وکړي موږ غواړو د دې مخه ونیسو او د دې مخنیوي لپاره موږ غواړو چې په افغانستان کې جګړه پیل کړو د طالبانو په خلاف باندې ګرچې هغه هغې جګړې خپل سیاسي اړخ درلود مګر د ښځو حقونو موضوع یې د توجیه لپاره وکاروله او بیرته کله چې 2018 کال سو کله چې د دوی د سولې د دوهې او د سولې د خبرو اترو وخت راغی هغه وخت افغانو مېرمنو ته ویل چې تاسو موضوع ستاسو خپل منځي موضوع ده ما غوښتل چې دا وار بیا ما افغانو مېرمنو سره داسې یو کار ونه کړي چې هغوی له یو طرف نه نرواکۍ ته په لاس کې ورکړي او بل طرف نه د طالبانو ظالمانه او جابرانه قوانینو د هغوی دا کوم حکومتداري چې دا هغوی ته په لاس کې ورکړي
خپل تاسو په دې وینا کې ویل چې افغانې مېرمنې مړې دي مړې شوې دي تاسو ویل چې افغان وومن آر ډېډ ستاسو څه مطلب و د دې خبرې نه
زه غواړم تاسو ته ووایم چې مرګ یوازې فزیکي مرګ په معنا نه ده نن ورځ په دې نړۍ کې په دې دنیا کې چې تاسو ګورئ د انټرنیټ له لارې ګورئ تاسو سوشل میډیا کې ګورئ تاسو تلویزیونونه ګورئ مجلې ګورئ کتابونه لولئ تاسو ګورئ چې د نورې دنیا حتی زموږ په خپل منطقې کې په هندوستان کې په پاکستان کې په بنګلادیش کې په نیپال کې په سریلانکا کې میرمنې په سنټرل ایشیا کې میرمنې لاسته راوړنې لري میرمنې په ټولنیزه برخه کې میرمنې په سیاسي برخه کې په فرهنګي برخه کې ژوند لري ژوند په دې معنی چې هغوی خپل ځان د دې ټولنې برخه ګڼي هغومره فعالیت هغومره سهم چې ټولنې ته نارینه ادا کوي ښځې هم ادا کوي مګر افغانستان کې دا هیڅ وجود نه لري دا د نجونو او د میرمنو په روح او روان باندې منفي تاثیرات لري کله چې د انسان روح او روان تر اغیز منفي اغیز لاندې راسي طبعا دا په یو حساب باندې مرګ بلل کیږي اوس هغه زمانی نه دی پاتې چې څوک به یو نفر ژوندۍ په ګور کوي مګر دا حالت د افغانو میرمنو د نورې دنیا په تناسب باندې په نسبت باندې له مرګ نه کم نه ده ځکه ما دا غږ وکړ او زه بالکل دا احساس کوم زه دا احساس کوم زه شخصا زه خپل موار په وار ویلي زه چې هر سهار خپل لور ښوونځي بس تخیزوم او خدای پاماني ورسره کوم زه یو ځل د افغان نجونو په فکر کې ولېږم او زه دا فکر کوم چې هغوی به څه فکر کوي په دې داسې محرومیتو کې ژوند هیڅ چاته اسانه نه دی
ډېره مننه
یو شمیر افغانانو د ټویټر د سی ای او ایلن ماسک نه غوښتي چې په ټویټر د طالبانو اکاونټونه بند کړي پس دغه چې طالبانو په افغانستان قبضه ولګوله د فیسبوک او انستاګرام ترڅنګ یو شمیر ټولنیزو رسنیو لکه ټیک ټاک او یوټیوب هم ټول اکاونټونه د غوټړل کوم چې د طالبانو په حمایت یا د حقوقو د پالیسیو د تطبیقاتو لپاره کارول کیدل. خو ټویټر تر اوسه دغه ډول بندیزونه نه دی لګولی او ګڼ شمیر طالبان نن سبا په ټویټر او ټویټر سپیسونو کې فعال لیدل کیږي. تفصیل زموږ خبريال راشد خان د کالیفورنیا نه په دې رپورت کې را لېږلې دي.
د ټویټر د سی ای او ایلون ماسک سره په مخ کړي او په لاسونو کې د هیشټیګ بین طالبان کتبینه ولې د افغان ټولنې دا وکړي غوښتنه کوي چې په ټویټر باندې د طالبانو اکاونټونه دی بند کړي شي. د تیریونه په پای کې په ټویټر د هیشټیګ بین طالبان ترن چلیدو وروسته د امریکای په سان فرانسیسکو او یورپ په مختلفو خارونو کې د طالبانو د ټویټر د استعمالولو په ضد افغانانو احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکي وایي چې کومه ډله په افغانستان کې د خلکو او بیا په خصوصي توګه د میرمنو بنیادی انساني حقوقونه د پښو لاندې کوي، هغه په کوم دلیل سره په ټولنیز رسنیو د اظهار د ازادۍ حق لرلی شي.
طالبانو دا هم منافقت وګوري چې دوی په افغانستان کې شزه جلکی مکتبونو کې نه پریدي او نړیوال نه غواړي چې دوی تروریستي شیطانی او منافقت حکومت پر رسمیت وپیژندي.
په افغانستان کې د طالبانو د واک خستو وروسته د ټویټر علاوه د فیسبوک او انستګرام په شمول یو شمیر ټولنیزو رسنیو هغه ټول اکاونټونه چې د طالبانو په حمایت یا د هغې د پالیسو د تبلیغاتو لپاره کارول کېدل تړلي وو. هغه وخت د ټویټر انتظامی په یو بیان کې ویلي وو چې ټویټر به په فعاله توګه د خپل پلیټ فارم د استعمال قواعد پلي کوي او تشدد ته هڅونکي ټویټونو بیا کتنه بعد د وزکړې شوی قواعدو پرانا کی کوي.
فورچونټلی خوشبختانه انستګرام او فیسبوک په طالبانو د خپل پلیټ فارم د استعمال بندیز ډیر مخکې لګولې، ولې مونږ اوس غواړو ټویټر دې هم د طالبانو په ضد بندیزونه اعلان کړي.
احتجاج کوونکي وایي چې ټولنیزی رسنیې د نړۍ په کچه په ځوان کلوي اثر لري، باید چې سوشل میډیا دې د داسې عناصرو څخه پاک کړی شي چې تشدد ته خلک هڅوي او د انساني حقوقو په سرغړونو کې ککړ وي.
زنه په هیجم چې ولي وترهګر ډله ټولنیز رسنۍ ته لاسرسي لري او دغه پلیټ فارم تشدد ته د خلکو هڅولو د شوزو د کار او د انجونو د تعلیم په ضد د کرکې خورول لپاره کاروي. د یو شزي او افغان په حیث دا زه خپل فرض ګڼم چې خپل ژغ پورته کړم.
مظاهره کوونکي وایي دوی به خپل احتجاج ته تر هغې دوام ورکوي تر سوچې ټویټر د طالبانو په ضد بندیزونه نوي اعلان کړي. راشد خټک، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلوا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
بیا هم په خیر راغلی. د پاکستان د پوز سرلخر جنرال عاصم منیر د جنوبی وزیرستان په ضلع کې د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې د پوستو دوره کړې ده او د سیمه کې په بشپړ ډول د ترهګری د ختمولو هوډ یې څرګند کړی دی. خدای خلک وای نور دوی جنگونه نشي زغملای او په ورسوي کې په وار وار د امن لپاره هم احتجاجونه کړی دي. په مخکړي د ویډیو خبريال عدنان بیټنی د ریپورت
د پاکستان په پوه سرلشکر جنرال آسیم منیر تیر ورځ د افغانستان سره په پوله د بر جنوبي وزیرستان مرکز واړه سفر کړی. په سفر پر مهال تر هغري په بشپړ ډول د ختمولو هوډ یې ښکاره کړی دی. د پوځ ویاندي ادارې ISPR لخوا میډیا ته جاری کړل شوی بیان کې ویل شوی سرلشکر د افغانستان سره په پوله په ساتنه مامور امنیتي ځواکونو پوستو ته ورغلی او تر هغري په وړاندې د هغوی د هلو ځلو ستاینه یې کړې. په ویل د عسکرو په قربانۍ دغلته نه امني نور ځای نشي موندلی. په بیان کې ویل شوی په سرلشکر د علاقې په امنیت، اقتصاد او پرمختګ حال حوال تیر کړی شوی چې هغه پرې د اطمینان څرګندونه کړې ده. د پوسټ په بیان کې تر هغري په بشپړ ډول ختمولو ویل شوی دا په داسې حال چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا او په ځنګړي ډول قبایلي ضلعو کې د امنیت زیاتې پیښې رپورټ شوې دي.
چې کومه ستاینه کړې ده په دا کې د عوام د پوره هیڅ ریلیف نشته، نه په هیلت کې څه چارې شوې دي، نه په ایجوکیشن کې چارې شوې دي، نه په جنگلات زراعت کې شوې دي، نه په تجارت کې شوې دي او نه په امن کې شوې دي. سوبره زمخ کې په روډ باندې مین روډ باندې درې ماشومون د ګنګي خلکو سره تعلق لري چې هغه ته مین ور وډه زده پرند سپېمان د شمرکا چې په وزیرستان کې ډا زوی ډرون روزانه په بنیاد ګرځي.
نږدې شل کلوډانه په افغانستان کې اړې غړي راتلو وروسته ورسره په پوله قبایلي ضلع د پاکستان د پوز او وسلوال ترمنز د ځګړې میدان جوړ شوی. په دې وروسته کې دوی ترمنز د شتو زیاتې پیښې په وزیرستان کې ترسره شوې دي چې پکښې دواړو خواوې یو بل ته زیات نقصان اړولو دافع کړې. ځای خلک وای په علاقې کې وسم لا امن نه راغلی. په دې وروسته کې د امن د پاره او د امنۍ پر ضد لوی احتجاجي غونډه شوې چې پکښې تر هغه د پیښو غندنه شوې او ویل شوې د خاور نور جنگونه نشي ازغام لای.
ټرایبل ایریا ته چې کلا چیف آرمی سټاف راغلی دی یا د عسکري قیادت راغلی دی نو ماضي داستې را شوې ده چې هغه د جنگ شکار شوې ده. نو اوس موږ ذهني لیول باندې جنگ ته تیار نه یو او موږ د نوي جنگ ایسا هم نه جوړیږي او کوشش ودا کوي چې موږ په علاقہ کې همن په هر لیول باندې راوالی موږ با خپل سټرګل جاری ساتي سیاسي آئینی جمهوری.
د پاکستان پوز دی عملیاتو او پایله کې د ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دا فې کوي. خو د سیمې اوسیدونکو وایي اوس هم د هیواد د نور برخو په سیر ادي ژوند نه کوي. د دغه سیمې خلکو د پاکستان میډیا کې هم ځای نه ورکړل کیږي. حضران بیٹنای دفاع جنوبی وزیرستان.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سندري
هر ورځ سلیریش ساته
تاسو زموږ غږله واشنگتن ډي سي نه اوري. اوس هم د نړۍ حالات د میاشې په 14مه نیټه په ترکیه کې صدارتي او پارلماني انتخابات کیدونکي دي. چیرونکو وایي په دې انتخاباتو کې د اوسنی حکومت مخالف کاندید کمال قلیشدار اوغلو د ترکیه د صدر رجب طیب اردوغان لپاره یو چیلنج ګرځیدای شي. قلیشدار اوغلو د ترکیه ګاندی په نامه هم پیژندل کیږي. د استانبول نه د وی ای د خبريال دوربین جونز رپورت تاسو ته د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د بیلابلو شپږو سیاسي ګوندونو په ملاتړ د هواد د اهم سیاسي مخالفه ګوند سی ایچ پی مشر کمال کلیشدارغلو د مارچ د میاشتې په شروع کې د صدارتي کاندید په حیث را مخته شوی وو. د په پراخه کچه د اصلاحاتو د صدر د اختیاراتو د راکمولو او د پارلماني جمهوریت بیرته راوستلو شمنه کوي.
کلیشدار اوغلو وای زما حکمرانی با د فرد واحد نوی زبا په اتفاق سره حکومت کوم. د اقتصادي کلاری او د داسې ترکی اجمنه کوي چرته چې د بشري حقوقو احترام کیږي او ټول یو برابر وي او موږ ته دا هم په یاد کې ساتل پکار دي چې کمال کلیشدار اوغلو د ډیری مودې راهسه په سیاست او دولتي بیوروکراسي کې پاتې شوی دی. خو د دې هر څه باوجود په دا د بډو رشوتونو هیستورونه نه دی لګیدلی.
سلور اویا کلنه کلیشدار اوغلو خپل ګون سی ایچ پی بیرته راجوندې کړې دي. د حکومت د نقادانو د زندي کولو خلاف د انقرانه تر د استنبول پورې د 2300 کیلومتره د انصاف لاریون د صدر رجب طیب اردوغان د حکمرانۍ خلاف د یو غټ ولسی تحریک په توګه را مخته شوی وو. کلیشدار اوغلو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د ترکیې 500 غټو ښارونو کې په سلورو کې ټاکنې ګټلې وې. پدې کې د اردوان سیاسي خلا استنبول هم شامل وو. خو نه قدم وای په نرمه خبرې کوونکې کلیش دراغلو د اردوان غونډې د کرشماتي خبرو خوبی نه لري. په هر صورت سړونکې وای د فروری خونړې زلزله یو سیاسي اثر لرلی شي. د ناقص ودانو او د لم لیډ اخکار د حکومتي مرستو په اړه خلک راپارېدلی دي. د کلیش دراغلو په اړه ځینې سړونکې وای د هیوادوالو په خوې خبر دی.
He said that there's something going on.
دوی وايي ټول نظام خراب دی او مونږ ته بیا د سراسر نوې شروع کول پکار دي. مونږ ته به دا هیواد د خې د پاره بدلول وی ځکه چې په موجوده نظام کې ډیر شیان غلط روان دي.
مذهب د کلیش دراغلو د پاره یو بل خند کېدلی شي. د آزاد فکره الوی اسلامي فرقه نه دی. ځینې قدامت پسند مسلمانان دوی بدعتیان بلي. الویس د پیډو راهسې په ترکی کې د امتیازي سلوک سره مخ شوې دي. کوسیډونکو وای د اردوان د شلو کالو د حکمرانۍ چرته چې د مذهبیانو او سیکولرانو ترمنځ یو مسلسل تاوتریخوالی پاتې شوې دي، اوس خلک د سیاسي پیژنګلو په ځای اقتصادي ستونزو ته زیات اهمیت ورکوي.
I think the country has moved on.
زما په خیال خلک او په خاصه توګه ځوانان وز دې ته نګوري چې بلتن ساقیده لري. زما مطلب ده اقتصادي حالت ډیر خراب ده، د ګرانۍ کچا ډیره لوړه ده، د کرنسي ستونزه هم موجود ده او قرضونه هم سیوا شوې دي.
د کلیش دراغلو په سیاسي ائتلاف کې ملت پالا، اسلام پالا، کین او خی اړخ ګوندونه ټول شامل دي. د په هواد کې سیاسي او نسلي توپیر چلن ختمول غواړي او دا د اردوان د حکمرانه د پاره یو غټ چیلنج هم دی. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د نهي یاسي شنبه په ورځ په واشنگتن کې د سټیمسن سنټر په نوم یوې چیرنیز ادارې کې د جوهري وسلو د خریدو په موضوع باندې غونډه شوې و چې د پکې د منځني ختیځ ملکونو د جوهري پروګرامونو او د حقوقو د خطرو په اړه خبرې وشوې. زموږ همکار پیژدوب ارشاد سټیمسن سنټر دا غونډه څارلې او اوریدلې ده چې اوس موږ سره په استودیو کې دی او ورته خراغلاس وایو. پرسپټ سټډی مشه په خیر راغلی.
په خیر.
اول کدا یو سې چې په دغه پرونی غونډه کې چې سټیمسن سنټر کې جوړ شوی و څه مهمه خبره وشوې او د دې غونډه برخوال څوک وو؟
نو چې په برخوال خو د سټیمسن سنټر د غونډه غوښتیو په دغه شی کلسی ډاونپورت د ډایرکټر د نان پرولپریشن پالیسی او آرمز کنټرول یو اسوسییشن دی اغه ډایرکټر د ورسره د سټیمسن سنټر خپل مارک فټسبرګ دا چې کوم اسوسییټ فیلو دا انټرنیشنل انسټیټیوټ فار سټریټیجک سټډیز د ورسره اداغه دا او ورسره چن زکنوا دا د میډل ایسټ کوم نان پروفیشن اغه دا ملبری کالج اغه شه دا کار کوي او ورسره ما سر روحیوا دا سټریټیجک سنټر سره دا یو فیلو دا او دا ټول ډسکشن باربرا سلواندا هغه ماډریټ کولای او بنیادی کتا سو ګوري دا د ایران او میډل ایسټ مزنی ختیس کې چکم د جوهری اصلې د خوردونو چکم خطر دی چکم اندېخنې دی پاغه کلو او سپیشلی کتا سو ګوري التحالات بدلیږي لګیا دي چکم موعده وا چې کوم جاینټ پلان اف اکشن وکړه تاسو یاد دی روس چین او امریکا دوی ټول اغه نه خو ایران راوتلای دا اوس ایران دا وایي چې موږ یورانیم اغه کول لګیا یو انریچمنت باندې نو اغه وجنه ډیر زیات تشویش تا خو ورسره منځن ختیځ حالات هم بدلیږي تاسو ګتل سعودي او د ایران در غټر لکه ډیر وخت پس او وکاله بعد دوی بیا یو سفارتي تعلق بیا جوړ شوی سفارت خانه به دوی پرانستي نو په دغه موضوع باندې خبره وشوه چې آیا د ایران او د سعودي ولی چې دواړه هیوادونه ایران کوشش کوي سعودي هم کوشش کوي دغه سي متحده عرب امارات منځري ختیځ شه دا جوهري اصلي جو دور شروع د اسرائیل سره ول نشتا نو په دغه حق له دا ډیسکشن وو
او په دې روسي ورځ کې موږ واوریدل چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د تعلقاتو د بیا بهتره کولو یو تړون لاسلیک شو. دغه تړون پلاستیکي دوه سره به د سیمه په جوهري پروګرامونو باندې څه اثر وغورځي په دې خبرو کې څه وایي شو
دې په دې خبرو شو خدا ویل سوچي دوی نو خیال چې دا به جوهري هغه پر وګورول چې جوهري اصلا سعودي بم کله نو غواړي چې ایران سره دا طاقت راسي خو چې کوم تعلق دوی د لکه اغه هندر ضروري دا کته سوګوري د سعودي یوزان ته ویژن دا د چې کوم اوس ترک کول غواړي نو وشارونه جوړوي هغه جوړوي خودي دا نه غواړي چې ورې یمن نه په دوی باندې بمباري هم وي میزایل نه وي یا ډرونونه نه کوي چې کوم اوسه فورې کېج لګیا دي نو یو قسم دواړو ته دا سه او ک ایران وګورو هغه ډیر زیات د بندیزونو مخامخ ته او هغه باندې دا سانکشنز دي نو هغه یو لار غواړي چې هغه وزینو باندې خیال چې نه په خبرو شوی دا سه وي چې دا به یو دا سه مهم شای وي چې هغه ایران سره هلپو کې خو ایران سره کم اس کم سفارتي او ماشي کده سي سناسه
دا د منځني ختیځ د مسلې نه ک اوردی خواته شو پاکستان هم یو لوی طاقت دی اټومي طاقت ګڼل کیږي او که هم په منځني ختیځ کې نه دی خو د منځني ختیځ ملکونو سره تعلقات لري او په پرونی غونډه کې آیا د پاکستان د اټومي پروګرامونو په اړه باندې څه خبري وشوې د دوی د خوندیتوب په اړه څه فکر مندي او خوده شو کنه
پرون خو په د خبره شدا سنو وسوي د ایران حواله سره او د منځني ختیځ نو ټول کوم ایکسپرټس هغه ټول هم په دغه څه کار کوي خو پاکستان وخت تاسو ګورو نو پاکستان سور زوړان د تاسو ته یادې په لندن په ایرپورټ شي داسې ریډیو اکټیو میټیریل له سره نو ټول خلکو دا وی چې دا پاکستان ولې چې پاکستان خو یو خلکو اندخنی دادی چې پروګرامي غیر محفوظه ده بل مجرول دل چې ډاکټر عبد القادر خان وو اغه ایران کوریا او لیبیا پورې دا ټیکنالوژي رسولې ونه دا یو قسم پرولیفریشن د خورولو په تاریخ شټونه زیات پاکستان خورا کړی دی کاغه په سیاست ور سره و ایک یو خان په خپل کول د ځان ته بحثه نو بل امریکا ډیر اندخمنه د ولې چې پاکستان یو خو است فاستر ګروینګ نیوکلیر ارسنل ټول تیزینه روان ده دا ډیر سر نور هوادونو زنه هوادونو چې کوم دی لکه انګلند هغه نه به زیات د سره اصله راځي ور سره ور سدي ټیکټیکل ویپن جوړي وړا اصله جوړي چې کوم نور ها هغه ساره نه ډیر ګران نه ای او غو استعمال لري اسانه مدان د خنه مغرب لري سپیشل امریکا لري
ډیره زیات مننه پیج دو برشا
ډیره مننه
او
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازه تا داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو وایس اف امریکا کی مونږ تاسو ته پورا اکثر خایو
آسترالیا به د امریکانه په جوهري توانایي چلیدونکو درې جنگي ابتوزونه واخلي د برتانیې په شمول د دریو هیوادونو ترمنځ یو پوزي لوزنامه په داسې حال کې لاسلیک شوی چې په ایشا پاسیفیک خطه کې د چین جارحانه رویه په ذاتی دوه کاری واشنگتن کې د وی ای د خبريال انیتا پاول رپورت د ډیوا خبريال ارباب محمود علي په پښتو تاسو سره شریک دي
صدر جو بایدن وای د استرالیا سره د امریکای د حساس جوهري ټکنالوژي شریکولو فیصله ډیره غټه او ضروری ده دا خبره د پیر دوشنبه پورس سنډیاګو کې کړي
موږ د تاریخ په اوداسه موړ کې ولاړیو چرته چې د مخنیوي او ثبات لپاره خواري به تر لسیزو پورې د سولې امکاناتو باندې اغیز ولري د انډو پاسیفیک سیمه کې چرته چې زموږ شریک مفادات په راتلونکي کې وجود ولري حالت د امریکا د لپاره نور خملګري نشي کېدلی د دې نوې ملګرتیا رامخته کول سره موږ یو تل بیا دا وخو د جمهوریت څنګه کولای شي چې خپل تحفظ او سوکالی پر مخ یوسو نه یوازې خپل بلکې د نړۍ هم
د دې سولسیز تړون تر مخه به د امریکا او برتانیې جوړ په جوهري توانای چلیدونکو ابدوزونه
تر د کال 2020 پورې د استرالیا اوبو کې ولیدل شي. د کال 2013 په ډومبو کې به استرالیا وکړل شي چې په جوهري توانایي چلیدونکي لږ تر لږه درې امریکني ابدوزونه ترلاسه کړي، دوی زیات نه زیات 15 ترلاسه کولی شي. په روایتي توګه به وسله د دې ابدوزونو سره دوی کولی شي چې دې سره د نورو ابدوزونو پته ولګوي او بیا یې په نخه کولی هم شي. او دا درې واړه هیوادونه به د جوهري جنگي ابدوزونو په جوړولو باندې هم کار کوي، خو په دې باندې تر د شلو کالو پورې وخت لګیدلی شي. بایدن په دې خبره زور راوړو چې لوازنامه د جوهري وسلې نه بلکې د توانایي د فاره ده، او مشرانو ژمنه کړې ده چې دوی به د جوهري خورېدو د مخنیوي لپاره د شبو لوازنامو پابندي کوي. د استرالیا وزیر اعظم انټونی البنيزي ویلي دي چې په دې تړون به تر د یونیم سل بلین ډالر پورې لګښت راشي، او دې سره به نه یوازې خلکو ته روزګارونه ملاو شي بلکې تحقیق او جدت تبا هم وده ملاو شي.
د آکس لوزنامه چې موږ په سان دیګو کې پخلی کړی دا د آسټرالیا په دفاعي توان کې د تاریخ تر ټولو زیاته سرمایه کاری ده. دې سره به د آسټرالیا قومي تحفظ او زموږ په سیمه کې ثبات پیاوړی شي.
او د برتانی وزیر اعظم ریشی سونک هم اعلان کړی دی چې نړۍ کې د ورپېخو خطرو د مخنیوي لپاره به د خپل هیواد دفاعي خرچې د ملک د ټول پیداوار 2.5% ته سیوا کوي.
په تیرو اتلس میاشتو کې موږ د زیاتو چیلنجونو سره مخ شوي یو، لکه په اوکراین د روس غیر قانوني یرغل، د چین مخ په زیاتیدونکو زړورتیا، او د ایران او شمالي کوریا د ناکلاری چلند. دا ټول د ګواښونو ګډوډۍ او د ویش د نړۍ را مخې ته کولو خطر لري. د داسې یو حقیقت په وجه د نور کلنه زیات ضروري شوی چې د خپلو هیوادونو توان سیوا کړی شي.
بیجنګ په دې ملګرتیا نیوکې کړې دي او په واشنگتن یې د مخالفت او مزاحمت د راپرونې تور لګولې دي. خو څېړونکي وایي په بحر الکاهل سیمه کې د چین د زورورتیا په وجه دا فیصله شوې ده.
دا په حقیقت کې د چین د پوځي زور چلوونکو ګامونو ته یو ځواب دی. زموږ ګامونه د چین د راپرونکو عمل ځواب دی.
دا درې ونه ډېر فعال جمهوریت ملکونه دي، ځکه ډېر اعتراض لرونکي هم لري. څېړونکي تمه لري چې د درې واړو ملکونو پارلماني غړي به د تړون شرطونه غور سره ولولي، ځکه چې دا د حکومتونو د خرچو او د خپلواکۍ پوښتنې هم رامخته کولی شي.
هرې خوا په دې تړون ډېری نیوکې کېږي او داسې په کار هم ده، ځکه چې په جمهوریتونو کې تګلارې داسې فیصله کېږي. هیلې ډېرې لوړې دي او په دې وجه په داو هم ډېر غټ شیان لګولی شي.
او دوی دا وخت د یو داسې تن خلاف رامخته کیږي چا چې په چین کې خپل واک نور هم مضبوط کړي او په تیرو لسیزو کې د چین د یو طاقتور مشر په حیث رامخته شوی. لوی پوښتنه هم دا ده چې آیا دا دوه ځوان هیوادونه د پخواني سامراجي مشر سره په شریکه دې چیلنج ته د ودرېدلو توان لري او کنه. خو آکس هیله مند دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
نن د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان د تلین او راتوه د نن وویشت کال وړاندې د 1990 کال د مارچ په 15مه غنی خان ال نړۍ سترګې پټې کړې او پښتنو ته یې خپل عظیمه شاعري په میراث پریښوده. د کلونو په تیریدو غنی خان ته اوس پښتانه په څه نظر ګوري او د هغه نظریات څومره خواره شوي دي؟ د خبرونه په دې برخه کې زموږ قدرمن همکار او د پښتو ژبې نومیالی هنرمند سردار علي ټکر صاحب د سکایپ د لارې را سره په پروګرام کې میلمه دی چې ورته هرکلی وایو. سردار علي ټکر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیره مهرباني، خوشاله اوسې. خوشاله اوسې فوجانا.
مات وسې خو اوله پښتنه بداوی چې د غنی خان د مرګ نه او وشت کال تیریږي په دومره وخت کې اوس د دې دومره وخت په تیریدو سره دغه میراث د پښتنو په منځ کې د پښتنو په ثقافت کې څه ځای نیولې دی دغه حیثیت د پښتو په ادبیاتو کې څه دی اوس
خو جنا چې کله په 1902 کې ما د غنی خان کلام شروع کړو نو دا هغه وخت ته پوري د غنی خان نه ډیر کم خلک خبرو ډیر محدود خلک د غنی خان نه خبرو حالانکه هغه شاعری شروع کړل د 15 کالو په عمر کې وا چې می باغ د ګلونی بهار بسکړم چې مستر ګیدار نه خمار بسکړم او چې زما د ايش سازونه پکې نه وړي کله د سرو زرو یې تش ستار بسکړم او چې پنور د الله نه وی ورېدل نو د کابې د شګو ډک مینار بسکړم دا د 15 کالو په عمر کې لیکلو باغ زمانه کې بیا چکلنا ما د غنی خان د کلامونو شروع کول ز په 1915 کې راغلم افغانستان ته د دې لپاره او ډیر په تلیفون رسیدلې مغازان ته او ډیر د کیسه چې کله ځل تلانو ما الته دې ما ریکارډ کوم د دو او د نورو چې کوم زمونږه ترقی پسند شهران دي د دوی کلامونو ما ځان سره وروړلو هغه دلته په دې معاشره کې بالکل دا سخوارش لکه د زنګل دا اور چې خورشي فوجان ته به حیران شي چې نن زما د دې جدوجهد سرویخ کال غالبا چې پوره کیږي کم او زیات خو په دې جدوجهد کې زه په دې خبر ډیر زیات خوشاله یم چې نن د غنی خان پروګرام د پښتنو بچی بچی ته رسیدلې دغه چې کوم ایديالوجي ده دغه چې کوم فکر دی هغه د پښتنو بچی بچی ته رسیدلې دي او هغه هغه پښتانه بچی نن سبا د ته بالکل د پیر په نظر ګوري لکه بالکل بې انتها عقیدت ورته لري
او ټاکر صاحب دغه بالکل تاسو د غنی خان صاحب کلام ډیر ویلې دي پسندرو کې خولي خولي خواندورې سندرې لري او تاسو په خپل هم ډیر شهرت او ډیر مینوال لري خو د څه ویل کی چې دغه ديني کسان وایي چې غنی خان شعرونه هم که دینو هنرمندان ویلې دي نو دغه شهرت هم په اورباندي اثر چولې چې دغه شهرت ډیر کړی دي تاسو خپل هنر باندې د غنی خان د کلام اثر څنګه ارزوي تاسو په هنر او تاسو په شهرت باندې د کلام څه اثر چولې
زهره خبره دا ګوره دا یو نوې کلام او د غنی خان وګدوګ د نظمونو د فلسفه نه ډک نظمونو په کې ډیر جوړ خیالاتو نو دا د پښتون قام ته چې کلمه ورسول نو داغه د دې په وجه باندې پښتون قام زما سره مینه وکړه حالانکه ما یو ځکه غنی خان فون دی ویلي ما ټول مترقي شاعرانو ویلي دي ما رحمان بابا ویلي د ډنمارک حکومت چې ما ته کوم اگر اکړه وکما ایوارډ ما ته اکړو نو هغه ما ته د رحمان بابا په کلام باندې اکړو نو دا اوبیاس په 1907 او شپګنل کې چې کوم ایوارډ ما ته ملو شو پاره کې د سر د غنی خان ذکر هم نو چې نه د غنی خان په جبل کې ما چې کوم نوې تجربه میوزیک کړې وي دا غي خبره ده
یعنی تاسو وایئ چې تاسو په شهرت کې دومره ونده کردار نه درلو د کڅنګ
نه 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 ولې نه زه ته د حکومت خبره کوم زه خو درته دا وایم چې د سیزونه چې کله ما دې قوم ته وړاندې کړ د غنی خان د وګدوګ د نظمونه نو دا غي په وجه سره دا غو په شهرت کې مزه پوښتو زما په شهرت کې مو سره زه پوښتو
بالکل
دوه موږ بالکل
دوه
خو بابا ما ته دا وی زه خو دې تل پیدا کړم ته خو مال پیدا کړې مو خو بالکل یو کله کې یو وجود شي دا سه موږ ژوند تر کړې
او بل پښتنه د غنی خان افکار او اشعار په پښتو ادبیاتو کې یو تازه بغاوت یو ډول یو نوې رنګ انقلاب ګڼل کېده آیا دغه بغاوت کوړت وي یا انقلاب ورته وي د غنی خان د مرګ سره دا ختم شو او کده د مرګ وروسته هم وغوړید او وغځید
فوجانا د غنی خان شاعری د سر اور او د سر د پټو او د سټیټ توس لسیدلې چې دا څو کوم نشه را باندې کوله نن پر روس کې پورون شخار کې د پورون شروسته کې د غنی مجسمه لګیدلې دي دا څو کوم نشه را باندې کوله او ماته د پښتو اکیډمۍ د یو ډایرکټر خو د بخلي ډاکټر نوستر سره یو خبر راځي کی هغه یو پیرما د پاکستان حکومت ته خطر لیکو چې دا سړی دنیا ته وخایي چې خلک د پاکستان او پیجنې تر دین اندازو لگاوا
وخت ډیر کم دی. یو لنډ بل پښتنه تاسو نه کوم، نن سبا چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي او یا په پاکستان کې په پښتنو سیمو کې ملایي افکار په زیاتېدو ښکاري، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دینه به خطر نه وي د غنی خان میراث ته؟ آیا د غنی خان میراث به ونه ګواښل شي، خصوصا هغه ملایان چې د غنی خان شعرونو ته په ښه نظر نه ګوري؟
فوجانه خلکو منصور ته په ښه نظر نه کتل. تم ته وایا نن مقتدر بالله سشو، نن امر المؤمنین سشو د عباسی خلیفہ گانو، سو کې نه پیجنی او هغه چې کم سو کې وزیر هغه ټول دنیا پیجنی. د غنی خان فکر ختمول د دومره سان کار نه دی، د دې وړو وړو خلکو کار نه دی، د ډیر لوی د دومره لوی فکر دی چې د دو ختمول د دې په وس کې نه دی، دا به کول نه شي. هغه دومره لوی علم، دونه لوی فضل سره، دونه پوهه سره، او خپل کار
ډیره مننه ډیر زیات مننه ټاکر صاحب. مونږ د خبرونه وخت ختم شو، ژوندۍ اوسئ چې مونږ سره په پروګرام کې راغلی او خپل هغه خاطري او نظریات مو شریک کړل. سلامات
ډیر مهرباني،
ډیر مهرباني، خوشاله اوسئ. ډیرو خلرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا وز مونږ د نن ماخصن د هیلو ویری د اوبخې د روانو چارو خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړل. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، تاسو په باغ خدای سپارم. تاسو ته ښه شپه وړاندې کړم.